څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي. څه مشکلات رامنځته شوي دي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فني او تخنیکي پلاوي چې مشري یې د انرژۍ وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده. دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او د همکارۍ بلا پسې پیاوړې کړي. ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې، دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوې یادغونډه لغوه شوې ده. هیله نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوی وه ځنډیدلې ده، خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوې وه. دغه یادغونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند غړو او یو شمیر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم دې غونډې ته ورشي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود. ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسمایي او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته، خو د فوټبال مسؤولین وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي. بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا دغه اداره وایي د کرونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کرونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې وچې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روان میاشتې په پیل کې پرې د حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمیر نور ورته پیښو کې ښکیل یو شمیر نور ایرانی قاضیان او یو شمیر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال یې خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولی دي. د غیږ نیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم و. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژنده وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړې دي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم را څرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېخ کلان کارکونکي د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بېرحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینوونکې پیښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په لس کیلومترۍ واټن کې پر ګزمې بوخت و چې لا دراکه شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز عمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې لخپل غشتنونه په شک کې شي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د پاکستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوې سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حدا پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترين کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې حاضرې ته ورولو.
دا دوه مورونه دي، دا پولیس کې جنگ دی، دا په طالبان کې جنگ دی.
څه څه باندې ولاړی وره یې دی درې کوم په سیو په سمګي باندې جلی پیدا سول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس نشته یو نیم برابر کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغې وروسته د مکتباغي باندې سهم راکړل شي.
په هلمند کې مو خبريال د جوارو پټیو ته ورخه.
تاریخو ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري ودا شنه خونې بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کین.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ازادي رډو ته ویل دي د افغانستان مرکزی پلاوو تماس ډالو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړه پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز عمل او کاري اصول پر سر هوکړه ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وی د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت په افغانان خپل ټاکی په داړه نور لاجمل انڅخه ورو چې پوسټډو کې رسره دي انڅ تاسو معلومات شي.
لا خطر نه ورکل شوی ریپورتونه د سرګندګي چې دغلطه د افغان دولت او طالبانو د تماس ټلو ترمنز پر طرز عمل باسونه ستونزمنو پړاوونو ته رسیدلې. دوی هغه مسایل چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنۍ ورځو کې چټک چټک پرې توافق وکړ او اوس د سیخکاری چې هغه مسایل ته رسیدلې دي چې هغه جنجالي مسایل دي او وربندي باسونه دواړو لوري بیلابل نظرونه لري او بیلابل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی اوس چې په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوی دی یو غړی اتاولا لودین لخلي ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوختو ساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو بل غړی حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي لړیو ته یو سات مخ کې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبل دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز عمل او کاري اصول ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یي به سرچینه چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي لړیو ته بیا ول چې د مرکزی پلاوی پلاو ترمنز د محل باسونه یو اساسي ټکی ده چې طالبان غواړي راتلونکو بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنز د ترسره شوی هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یي معتبر سرچینه د چړشمې په ورځ ازادي لړیو ته د طالبانو د وختنه تایید کړی ده. خو ویلې دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پیل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون وویل چې د طالبانو حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یاشلو باندې د هم دا تایید کړل چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګ د هغه بله مسله هم یاد کړه چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا هم یوه موضوع ده. خو زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې د نه غواړي په دې اړه داسې څرګندونې داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو حوالی ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا یې د موږ منځګړیتوب یا نورو ته، نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
انسب مننه و موردل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د تړون پر بنسټ مختصي، البته د طالبانو ځینو سرچینو ویلي دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقه وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ باندې په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مرکزی او په دې معنی د دوی د غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ونیسي. سیاسی چنه بازی او سیاسی معنا ور دی او دا ترډه راه دا پر یو بل پر قانونه په اثبات رسول حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد یا کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شي بین افغان مذاکرات کوم جو
رحیم صاحب د سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبيعي خبره ده. د افغانستان قوانین چې دی هغه په حنفی فقه باندې عیار دي، نو همداراز دلته ډیر دن کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې پر وړاندې کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. کچیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث ته ځو پاره کې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاره کې په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته زموږ چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې په دوه طرفه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوونکو شاید نو اوس کوم خو په خبره ده کله چې یو هیواد قوانین د کم ادرس نه سرمنشا اخلي د دې خپل کټوټنه او مسایل مالکي کدا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې جبري ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو کدا دې په هغه مطرح کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو شي تر کومه چې د لګکې د حقوق باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جو راي کې ده. شي بل دا چې د اساسي باس لوی ستر سیاسي باس نه وړ مذهبي تفاوت چې د فقه ترمن دي دومره ډیر فرق دی ولې هغه کامن د د د دینی مسائل سره بدل کی. نو زه نه پېرم کې وشي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پر چې سیاسي بحث ته الته زه ډېر ستونزه په دې کې نه وینم.
له مشتاق رحیم څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د جګړې د یو شمیر قربانیان خپل خپلوان له دولت او طالبان غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا و درش کلن خطات اختر محمد دي. په ترینکوټ کې د خبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی.
خو مجبور یو، ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم ښخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دوی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې ده، هغه په طالبانو کې جنګې دي. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ، پر کور کښېنئ. دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګې، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره، پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
الله ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، د چې برته شو وسم
سدای و دغه وکاله ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کول په پلس کې و دغه زما لاله په دغه اوس وخت کې شوې دي. دا نور شو، دا نور وشول کلو اشاره وړل چاودنه پر وسه د من د غاړي سره په من کې وختل دواړه شي دانسول سره پر زړه راکاز کوم زو څو اندرې مې پټاو سو ما چې یې بخه نازو چې ځواني وي، بخه پر نازو کو ځواني اوس ما چې څنګه یو کوردار و دات و بیا کور اوس ما چې یې
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شئ. په خوست کې شمېر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسیږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
1498 کال په جریان کې اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکي وه، خو د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شول. موږ الکترونیکی تذکرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1455 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورسي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان راپور لري.
د کرونا وایرس د اوبا د خبرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جینیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24 نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جینیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر عاید ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.5 لک ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2 لک 2 زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دی خو د کرونا وایرس تخپرې دوه شدت کم شوای دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول ډیر زره تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 200 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډیر کړي.
تاسو لا پیغامونو
حنیدم د ننګرهار نه ستوند مونږ دا په دې ولایت کې چې مخکې کالدار راځي او هغه باندې سوداګان کې دی اوس افغانې راځي او پکې کالدار باندې چې 50 روپۍ به یوشه کې د نو فصل افغانې نه بلکې په یو نیم سل افغانې کې خلکو تستونز دا ګو سیدا روانې دي کچره دا ریټونه او به برابر نشي نو دا ټول نسبه بیا هغه کالدار ته رواج ورکی او بیا به ملي هویت چې کوم ده هغه موږ د لاس ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار ولایت څخه خبره کوم په ولادا معنی ما د دواله شکیلو غاړو څخه دا هله کوم چې بس نو پر دې ته پک پر دې څنګه د وخمو کوي او نور مو مزل وي نور کلی وي چې مان مزل وي بس ته در په در یو ما دا هله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما زړه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت او عمل صالحنا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سري سیوه شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي هلته هم دا کیفیت او دا آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وحال کیږي او هغه آواز چې سینما طرح کیږي همدارنګ د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمون د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکتو مسولین هم دا اله داشیدات او مختل خدمات پنځستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه سنځ چې دی هغه رفع شي او هغه شرکت مسولین ته هغه له تارام په دغه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لا ساجی رادیو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله څېړل شوې ده خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لوی برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي یا د سکایپ لارې برخه واخلي د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه لمیل منو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازری ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقله مخته بیايو. نو د د پوینا بیاولې طالبان وایي چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې وشي. دا په سوله کې د پوینا سما خبره نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د زراعت راپور ورکول کیږي. دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کې د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان پر استولې سمس کې لیکلي دي په قطر کې خبرې سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخ کړی. البته بخښنه سره د اس ام اس بشپړ نشول وستلای ځکه چې حروف سم نه راخلی. ذاکر شیخ لاسرابات لیکلی دی خلیل زاد وای چې د سوری د خبرو د بریا تضمین نشي کېدای او دی وای چې امریکا باید د پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي دا خبري هیڅ معنا نه لري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو چې او بخښي ستاسو رسیدلې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیک دا د غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د 24م تلین پلان شوی یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه یادغونډه د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي، خو پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وښود. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته شوی. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل چې پر بابر قادوري پرون ماخام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښتې. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېخ کلن کارکونکي د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنبې په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یکول سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وای په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي په نیوی افغانۍ پلوري، خو بیا هم نه خرڅيږي. دای وای په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته سم مثال هغه وسوتې بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅې ځان خلاصې. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغواله چې مال وسوتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سم د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو به خدای هم د باغواله چرکیږي هم د دولت مسول کیږي.
امیر هم د غزنی ښار ته چیرم په کولاغچ سیمه کې پیاس کړلی او ښار ته د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وای هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پرسل یو قیمتر بود، پرسل 4.5
سات تیر کال یې بیل وړو. تیر کال یو پرسل په 4.5 کالداری خرڅېدلې، خو ساش کال په نیوی او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټول لاري تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل، چې وای ساتي حتمن ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شروع
وسلوال طالبان بیا په دې اړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کیدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی، دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوې ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثر کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواری هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمینه برابره شي، چې عواید مو مقصد ښه ډېر شي او د جواري مو نرخ نود ونیسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل شوي دي. دوی یې بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای شي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخونه سي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخونه نه سي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري و دا شی نرخونه سي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوس سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تریاکو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. دغه جواري چې دی په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ، نو برای خاص خلکو ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 16.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو پنځدی ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حکومت لاندې دی د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې لدی جملې جوار کرل کیږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیر ونی کې موږ ستاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي، لکه چې تاسو هم په جریان کې است په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوی څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم دروابروم او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونه ته.
بلې زما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر موږ د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بیا حد خوشحاله شوم کینې د سپخصای باور او تختو جامو کې راځلم. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله بانه دي کورونه زندې خپل لګې سره وکړي نور خبرې سره وکړي. او موږ اوازې اورو چې ونه روان ځکرات روان دي چې ځان مې ملي موږ دا غوښتنه کوو د واړو څخه بل ورځ وژنه بس نه نور خپل راوړي ډېر کوي. سلام علیکم. السلام علیکم. زه
په پالیسی اله د هلمند ولایت مرکز سرګا شهر په تماس کې د ټول د سولې خبرې چې د غوسه کمې غونډې روانې دي د سولې په نوم د ذکرات پر ټول غوړو باندې دغه زختوم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتې وي او هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لار نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ ولایت نه خبره کوم. مثلا کوم چې ما پیغام نشر کړی د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی. تاسو غواړئ دا د کلی خلک مسلمانان دي، انسانان دي، پیوینه دا څه خبره ده؟ دا څه پرې بوله دي؟ دا څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو په خو جنگ وخت خاریو ته وشي چې شتمنه پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی، په کلی کې څه شی دي چې کلی کې خلک وځي؟ ملت ولې وځي؟ ملت څه ګناه کوي چې جنگ کلو ته کلی ته بل کلی ولی کلی خلک انسانان نه دي؟ د دې وطن نه دي؟ دومره دې فکر دې مشران څه چې دا فکر وکړي موږ جان کلی ته وګلو بل څه ته بل څه ولای کوي ولی بخاریو ته کې بخاریو ته مرکز دې حکومت یې ویني څه چیز دې بل نه نيسي په کلی کې څه شته.
د مانوم افضلی بیا دی وردګو دی ولایت او سیدون کایما د ران څخه خبره کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله او دولتی چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنگ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغسې طلبات ورکوي.
نستان ولایت و عمر سالین قریب محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما مسلمان اوسه د صحه په اړه ځمانه زده دي چې دا اوږده انتظار او د دې ځان وروسته چې د مذاکرات په شوي ده نو د افغانستان ملت کې انسان دا خوشبینی حاصل شوي ده. ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې دغه شدت چې موږ نو بیا یو ډول ناهیلي په خلکو کې ایجاد شوې ده. زما په نظر باندې دغه موږ تاسو که د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15-40 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو امیر شوده او میدان شوده جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوو چې د خپلې هڅې په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت د خیرخواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریځ چې دی دغه څوک په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مقدار د لاسه ورنه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. هغه ګولیم د کندهار ولایت د فنجواري ولسوالۍ د میکیانو سیمې غږوالی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک چې د خیر جوړ افغانستان ته راولي. الله پاک د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټولو مسلمانانو پر قرار او پر آرامه شي. وسلام.
سلام علیکم. زه چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. ومین څه خدای الله پاک ته چې دا د جنگ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون د ایله د خپل خبرې څه سره رالنډې کې څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت څه هم د ایله ده نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي دپاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول اللہ ننگرہار پتہ آزاد راڈیو تفصیل سلامونه می جهلی وړاندې کوم. پس سلام نه می دا پیغام دی چې د سولې او د مذاکراتو خبرې چې پایل شولې مونږ د دې کار له څه د هرکلی وکړو. د ځوانانو په زړونو کې نوې هیلې راوټه کیږي. د غورل د ځوانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي دغه پارک د کانیابۍ ځای او ګرځي او دغه سولې مذاکرات خبرې دی. الله جل شانه کامیاب کی تر څو افغانستان کې فرصتي سورا قائم او دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه لالیر ماصری د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ نه سره په دامه شم. افغانان په خپل مابین سره چې دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې او ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده. نو خدای تعالی دې وکړي چې دوی یو مابقې ته سره ورسېږي او افغانستان کې به وسم سره کم شي. داسې افغانستان غواړو چې ملي یووالی، ورورولي، پرمختګ، سوکالي، ارامي پکې راشي. السلام.
السلام علیکم. د رمضان نوې ولایت چې اسمه د اورګساریه څخه یاد رسمې خبره کوم. سلخه خو به اوس خامخا ویده وشي. مګر باید سلخه داسې سلخه وشي د افغانستان دا خار سړي په ګټه وي. دا نه چې په افغانستان کې د چا په ګټه وي او یا د افغانستان ته بهر د بل چا په ګټه وي. باید سلخه داسې سلخه نه وشي.
دوستانو ستاسو پیغامونه خو واوریدل. نور ورته پیغامونه هم لرو خو د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او موږ وکولای شو چې نورې ستونزې او نور مشکلات هم راواخلو په همدې خبرونه کې. نو غواړم چې په دې ځای کې د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هغه خبرې درواورم چې لازادي رادیو سره کړې دي او د اوربان په اړه دوی داسې نظر لري.
نو دا خو زموږ هم هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشروط په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو تقریبا لري څلوېښتو کلونو یو ستونزې دي او بیا خصوصا د ریشلو کړو چې کومې دي. د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ دلته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو. نو دا ان شاء الله ټول ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندي ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي ځکه چې د عمر وخت جنجالونه شوي دي، د دې حل کول د نو وخت غواړي.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دواړه خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټول نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زمونږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ ورځو کې نه حل کېږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هر څېړلې تر څو داسې یو حالت راشي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د آرامۍ احساس وکوي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو، د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
بله، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغېز ونه لري؟ هلدا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي.
نو په دې اړه کوم ګورو مونږ د امریکانو د امریکا متحده سره چې کوم مذاکرات لوګدل باندې یو کال وضعیت وخت وشولو، نو په دغه ټول جریان کې هم جګړې روانې وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روان وي. یو توافق سره ورسېدل چې هلته بیا جګړې هم ډېر ورسره راکمې شولې. تاسو به سامان احساسوئ چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو. په هغه وختونو کې موږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایتو په مرکزي برابره عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات چې دي، یعنی ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي. نو دا خپل عملا دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزې نه وي، مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورئ، موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې مثلا موږ د کندوز، د پروزګان کې، د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو. یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن 30 کسان په یوه جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر ده؟
ما د مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ما دا وښودل که تاسو فکر وي موجود دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص څو نوع عملیاتي دي. نور خو جګړه روانه ده، هغه په دې شک نشته. جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده. د بهر نه د خارجیانو راغلل، هېواد یې اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي هم د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول سره حل کړو. یو ځل بیا وایم چې مشخصا ما دا څو عملیات وکړل چې دا په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څه وخت څو ورځې وړاندې په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول، نو دا بمبار خو موږ نه کوو. مطلب دا مانا چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوي.
ګورئ، موږ یوه رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسوو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینۍ لار ده چې دغه فضا سمولی سي او خبرې لا اسانه کولی سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوئ، نو بالاخره دې ته د خلکو دغې غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ، مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدای ده چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه د ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. موږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي، سبا ته بېرته بیا شروع شي. نه، موږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه ده. کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده، موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده. بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او وایو چې کومه د مېز په سر باندې ناست یو، موږ زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو وسم استاسی نور پیغامونه راخلو چی تاسی د تیرونی پترت کی ازادی رادیو تراسته ولیدی.
السلام علیکم، زه په پل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه د شهر په تماسیم. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دا پیغام لرم چې زموږ په هلمند ولایت کې فساد زیات شوی دی، جنایي جرمونه زیات شوی دي. هر ورځ په شهر کې فساد رامنځته کیږي، په شهر کې له یو بل څخه موټرسایکل په زور اخیستل کیږي، او په امنیت په ګڼه ګڼه ځایونو کې یو له بل څخه موټرونه په زور اخیستل کیږي او موټرونه غلا کیږي. له ګڼ شمېر ځوانانو څخه چې پر لارې باندې روان وي د غوښ څخه ټلیفون حمله کیږي. نو په ښار کې چینایي جرمونه زیات شوي دي، په ښار کې فساد زیات شوی دی. زموږ د افغانستان پر دولت باندې دا غږ دی چې په هلمند کې د فساد مخه ونیسي.
اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې احترامات وړاندې کوم. کسر خبرې کوم گوشتی ولسوالانه دلته تصور ډیر شوی دی د کابل په خاریا کې د دې مخنیوي دی او کې د دې مخنیوي او کې دا خنورم ضرر کوي. سلام دی ورسې.
السلام علیکم، زه د نګهار ولید دلال کې ولسوالۍ د ټکنالو زکینه ولدی تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکون د بیا کول او د دې سوال دا د سلام زمو درخواست تقاضا او څنګه پیشنهاد د پاکستان او افغانستان دواړو ته چې د غلطور خان د دې تقریبا لږ کم سال برابرې دي. تاجیز بل شي دی ورځ ورځ د ملت را سختي دي ورځ ورځ باندې تاسو خو له خپل ځپه کې دي خپل ځپه کې دي تاجر ته نه هغه دي کله راتلې شي نن د خپل کې شو زموږ د افغانستان په کې د پاکستان په نه ګال ته نه د درخواست چې د غلار نه د خلاصې ته په دې باندې کار کوي او په ځای د پاسپورت په ځای د تاټا په ځای د تسکینه نه د تاجر ته نه اساس یې چې په خو په تر څومره چې دا ډېر سخت وي څومره چې لارې د ګری څنګه یې نن باندې څومره چې خوي چې هغه نه خپل تاسو خواله ورځ ورځ باندې زپا کیږي.
بله السلام علیکم، سید خالد ما لوګر ولایت خروار ولسوالینه. سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زما پیغام دا ده عموما دلته کوم مشکل چې دی هغه د مخابراتي شبکو دی، نو ټول خروار ولسوالۍ کې یو مخابراتي پایه نشته. یو سلام دا ملته یو محدود ځای کې فعال ده، کله کار کوي او کله نه کوي. نو دا یو غټه ستونزه ده د منطقې د ولس. نو فرا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکه وجود نه لري. دا شکایتونه مو شاید مخکې څه شوي خو کوم چارواکو غوږ نه دی فکرولی. نو خدای دې وکړي چې موږ پیغام ته غوږ ونیسي او ورته ورسیږي او یو څه کار پرې وشي. نو دلته ډېر ولس پروت ده، مشکلات دي، اطراف ته مریضان دي، تکلیفونه زیات دي. نو دا یو غټ مشکل دی. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته مزره کوم سلامونه واخله. د شروع غو جوړ مې زه د فراه ولایت د کوالي مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیما. نو موږ دا شکایت لرو چې د زموږ ورسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه څوک ورکوي. دا د خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري یا د کلی ملکان یا مشران. نو موږ دا رسول او چې دا موږ ځغ به ترې ځا ورسیږي د مرسته کله خار غریب د ستړي د پاره کو جلا خبره دا کله ملکان د پاره یو ملکان یو خو د ستړي مسکینان خلګي خو مسکینان دی مخرې. نو دا موږ ځخ ترې ځا ورسیږي موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینه شي چې دا د موږ خو ارام تر اسکه نه نور راو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور ازادی راډیو ته دا پیغام هلمند ولایت څنګه رنگ ولې دی ورور دلته دمر د شیدان مللونو په سی دل تار وخت دغه ورور دغه شنجر یو د شنسر دی اجتماع دی دلته دا تا والا کې یو پلا ورته په میدان کې راځي او په کوم میاشي راځي کدا وزیر موږ غوړې کوالې موږ غوړې دی چې موږ غوړې د موږ څخه دی دګي وکی ورې دا موږ خلک ټول دلته تا والا کې دی ولا کورونا د مو سفر خپلیز د خدای والی او د رئیس خپل راپور دی چې بل د خنه راپور دی چې دا کورونا ولا کورې جمهور موږ غوړې د موږ په سی او د موږ د شیدان حقوق دی راته د موږ د مادلینو حقوق دی راته الهدا چې د موږ غوړې نشي.
بله السلام علیکم، خان وزیر نو میژم د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه. ورور په دې ولسوالۍ کې خوراکي شان لکه غوړي او ورجه او دا شان مې به خسره ګران سي دي. ورور خاص د دولت هم اوس وجه لارې سره خرابې دي که دولت زموږ ولسوالۍ ته توجه پاملرنه وکړي چې از موږ دغه د اولړو مامورینو دغه ته ورسېږي چې د سړک پوخ سي دغه سي بس ډېره مهرباني به مو وي.
مننه کوم دوستانو، دا وز موږ د نن ورځې خبرونه ستاسو پیغامونه نور هم ستاسو خو د خبرونې وخت پای ته ورسېدی، هغه به په نورو خبرونو کې بیا په ګډه سره وورو. د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي، او تاسو هم تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.